یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کوم زه نور یاسنوري هرکلی کوم. وبرو چې په قطر کې نن په څو شیبو کې بیا د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې پیلېږي. په داسې حال کې چې دا خبرې له څو ورځو راهیسې هلته روانې دي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت له طالبانو سره په احتمالي بین الافغاني خبرو کې د ګډون کوونکي پلاوي غړو ته روزنه ورکوي. پر دې او ځینې نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره خبرونه پیلوو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
په قطر کې به طالبانو او امریکایي چارواکو خبرې په لنډ وخت کې لسره پیل سیم. د جوزجان په فیض آباد ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو د 15 کسیزې ډلې قومندان له خپل زوی سره په جګړه کې وژل سوی دی. د ایران حکومت وایي له امریکا سره به تر هغو ونه ګوري چې پر تهران خپل ټول بندیزونه لرې کړي. پر خبر نواوري په قطر کې به د طالبانو او د امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې نن په څو شیبو کې بیا پیل سي. په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا خبرونه هم دور روان دی. د څو ورځو راهیسې په دوحه کې د خبرو او بحثونو سلسله د ماپښین له لمانځه وروسته پیل کېږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې خبرې تېره شپه تر ناوخت روانې وې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې له امریکایي ټیم سره د دوی خبرې به نن دوام کوي او هڅه کوي چې د توافقنامې وروستي ټکي نهایي کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون د طالبانو د دوو قومندانانو په حواله خبر سوي راپورونه رد کړل چې ویلي وو په احتمالي اوربند کې به پر افغان ځواکونو د طالبانو د حملو بندېدل نه وي شامل. خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي موږ به هم اوس او هم له طالبانو سره تر هر راز موافقې وروسته د افغانستان د ځواکونو دفاع کوو او ټول اړخونه پر دې سلاسوي چې د افغانستان د راتلونکي پرېکړه به په افغاني خبرو کې وسي. په همدې وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقی پر ټویټر د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حواله لیکلي چې سوله یې ملي کړې ده او د افغانستان سوله له قومي کېدو ژغورل سوې ده. د افغانستان حکومت په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره د یو پلاوي په برابرولو باندې کار کوي. وروسته به په دې اړه له دوحې نور معلومات درته وړاندې کړو. د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو د 15 کسیزې ډلې قومندان تېره شپه له خپل زوی سره چې د وسلوالو طالبانو له قومندانانو په جګړه کې وژل سوی. د فیض آباد ولسوال انجینیر الف شاه ازادي راډیو ته وویل چې 60 کلن باز محمد چې د پوځ پخوانی ډګروال او د کوکلداش کلي د امنیتي قرارګاه قومندان و تېره شپه د جګړې په پای کې د خپل زوی لخوا چې له وسلوالو طالبانو سره وو او د شبرغان مزار شریف د لارې په اوږدو کې فعالیت کاوه ووژل سو. د دې پلار زوی دښمني د افغانستان د جګړې یو بل روایت دی. تاسو د باز محمد خبرې واوریدي چې تېره شپه یې له ازادي راډیو سره په مرکه کې کړې وې او خپل زوی سولې ته هڅاوه. هغه ویل چې د هرې جګړې پای سوله ده. د فیض آباد ولسوال ویل ډګروال باز محمد او یولس سرتیری یې د تېرې شپې په نښته کې ووژل سو او هغوی ټول نن خاورو ته سپارل سوي دي. د ایران حکومت ویلي له امریکا سره به تر هغو ونه ګوري چې پر تهران خپل ټول بندیزونه لرې کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني نن دا خبرې په ټلویزیوني وینا کې کړې دي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې په مناسبو شرایطو کې له روحاني سره خبرې کولای سي. د ایران جمهور رئیس نن په دغه ټلویزیوني وینا کې ویلي چې هیواد یې تیار دی چې خبرې وکړي، خو لومړی باید امریکا خپل ټول د ده په وینا غیر قانوني، غیر عادلانه او غیر مناسب بندیزونه پر ایران لرې کړي. روحاني ټینګار کړی چې هیواد یې هیڅ له هم د اټمي وسلې جوړول نه دی غوښتي، خو کچیري د ایران ګټې خوندي نسي له هغو مسؤلیتونو به وژسپکه کړي چې په 2015 میلادي کال کې د اټمي موافقې پر اساس لري. راپورونه وایي ایران به شایي فضا ته د یو توغندي د استولو لپاره د درېیمې هڅې تیاری نیسي. د امریکا ان پی آر راډیو له پلانټ تجارتي کمپنۍ څخه د ترلاسه سوو سټلایټ تصویرونو پر اساس دا راپور ورکړی دی. په یوه تصویر کې چې د اګست په 24مه اخیستل شوی لیدل سوي چې د امام خمیني په نوم په فضایي مرکز کې د راکټونو د توغولو ځانګړی لانچر ته آبي رنګ ورکړ سوی. پر دې لانچر یا د راکټونو پر دغه توغوونکي دستګاه د تیر ځل د ناکامې هڅې پر مهال د سوځېدو نښانې پاتې سوې وې او وران ویجاړ پروت و. د روان کال په جنوري او فبروري میاشتو کې فضا ته د توغندیو د استولو لپاره د ایران هڅې ناکامې شوې دي. د ان پی آر د راپور له مخې په یو بل تصویر کې هغې ودانۍ ته چې ایران خپل توغندي پکې مونتاژ کوي نږدې د موټرو تګ راتګ هم لیدل سوی دی. او ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر نن له خپل د ترکیه له جمهور رئیس سره په مسکو کې وګوري. د کرملین رسمي ویبپاڼې د دوشنبې په ورځ راپور ورکړی چې ولادیمیر پوتین به له رجب طیب اردوغان سره مسکو ته نږدې په ژاکوفسکي ښارګوټي کې په کتنه کې د سوریه د کورنۍ جګړې او د ترکیه او روسیې د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کوي. اردوغان په داسې حال کې مسکو ته تللی چې د روسیې د سوریه پوځ په ادلیب کې هلته چې مسکو او انقرې غیر نظامی زون اعلان کړی دی د وسوالو پر سنگرونو هوایی حمله کړی دی.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که دا وزین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولی د ازادي راډیو په پڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې په قطر کې نن په څو شیبو کې بیا د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې پیلېږي. په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ نهم دور خبرې څو ورځې مخکې پیل شوې. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت له طالبانو سره په احتمالي بین الافغاني خبرو کې د ګډون کوونکو پلاوي غړو ته روزنه ورکوي. د دغه پلاوي د غړو نومونه تر اوسه نه دي په ډاګه شوي. په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی دی.
یو تعداد سیاسیون مخور شخصیتونه اعتراض کرده چې دغه هیئت افغان شمول نه دي، همه شمول نه دي، موږ پکې باور نه لرو.
په کندهار کې بزګر او هټیوال خوښ دي چې سږکال د خټکو او هندوانو ښه حاصلات ورکړي فصلونو، خو ورته بازار نه لري.
مارکیټ کمزور دی، دلته زموږ په دغه چې خرڅ کړو د موټر کرایو هغه چیز نه را جوړیږي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر وایي ایران به تر هغو د امریکا له متحدو ایالتونو سره خبرې ونه کړي چې واشنگټن پر تهران بندیزونه لری کړي نه وي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سر بیره لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه او وازی اوریدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نور یاسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر انجلالوف په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو هم واورېدل چې په قطر کې نن په څو شیبو کې بیا د طالبانو او د امریکایي پلاو ترمنځ خبرې پیلېږي. دا د دواړو لورو ترمنځ خبرونه هم پړاو دی چې د تېرې پنجشنبې په ورځ پیل شوی. د طالبانو د دوحه د دفتر غړي او ویان سهیل شاهین تیر شپه پر یو ټویټر لیکلی چې خبرې نن سهار په سیمه ایز وخت شاوخوا 10 بجې پیلېږي او هڅه کیږي چې د یو توافق وروستي ټکي هم نهایي شي. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال ایوب خاورین د قطر له پلازمینې دوحه را سره دی. خاورین صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلام علیکم. مننه.
کلمړی وې چې خبرې پیل شوې دي کنه؟
خبرې په لاتینې بجې پیل دي. هیئتونه راغلي دي ډیپلوماټیک کلب کې د څو شیبو کې خپل لوټ اخلي نه دي. او نن دا یې نن ښه غوښمه ورځ ده. دا یعنی خبر چې دا تر څو بجو پورې دوام کوي، کینګ پین ویش پی د ترني مسکو پوری تر 2 بجې پلاتینې.
خبر داسې ویل کېږي چې ډېر اساس پړاو ته رسېدلی دی. دغه وروستي ټکي څه شی دی؟ کوم دی چې تر اوسه پورې دوی وایي پاتې دي او هغه هم غواړي چې نن سبا نهایي کړي او یو توافق حاصل شي د دواړو لورو ترمنځ؟
د تاسو په خبر کې مخکې تاسو وویل چې د افغانستان لوري د هیئت روزانه پیل شوې ده او په هیئت باندې دا د همدې نمایندګۍ کې چې دلته قطر کې خبرې ډېرې پر مخ تللې دي، نو د دوی تمرکز او فکر هم پر راتلونکي ګام باندې شوی ده. دغه وروستي ټکي کېدای شي نن خلاص شي او یا ښایي سبا خلاص شي، اما په مجموع کې چې کله موږ د دوی سره غږېږو وایي ډېر ژر وایي پای ته ورسوي.
تر اوسه پورې د افغانستان حکومت د 15 کسیز مرکچي پلاوي چې په پام کې د په بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي نمونه نه دی په ډاګه کړي، او د هغه مسله وه چې طالبانو هم پرې انتقاد کړی و. آیا دا موضوع بیا هم نن پرون رابرسېره شوې ده کله چې خبرې تر دې حده پورې رسیږي چې بین الافغاني خبرو ته تیاری نیول کیږي؟ آیا د دوی دا غوښتنه نه وه چې باید د دې هیئت د پلاوي نمونه په ډاګه شي؟
د طالبانو غوښتنه د نمونو سره ډېر دلچسپي نشته، خو د تیر ور د حیات په تیر د ګلمندي او د حیات داسې غړي باید وي چې د افغانستان په دې اتلسو کالو کې چې د کابل په حکومت کې حضور درلود او یا په دې نظام کې شامل ول، د هغه ټولو سیاسي اړخونو نمایندګي باید پکې وسي. داسې دوی خبره دا ده او خو په رسمي ډول تیر ځل چې ښاغلي خلزاد په کابل کې 8-9 ورځې تیرې کړې چې کله بېرته راوګرځېد نو ډېر خوځینو چې په هغه حیات باندې تقریبا نیم ویشته د کار خلاص شوی ده او په توافق سره ښکارېدل. اما اوس هم چونکې تر اوسه لا د حیات غړي اعلان شوي نه دي، که څه هم په افغانستان کې روزنه پیل شوې ده، دلته دغه بهیر چې خلاص شي هغه دغه حیات د غړو نوم یا د غړو ته ځکه د وجود ډېره اوښتې ده چې ډېر کار هغه پړاو ته پاتې شوی ده یا هغه ته پرېښی ده. په افغانستان کې د دې پړاو نه وروسته هغه مهم پړاو هغه را روان دی.
خبرین صاحب، د خلیلزاد وروسته یو څرګندونو په وړاندې په قطر کې د طالبانو د دفتر کوم مغړو کوم عکس العمل ښودلی دی، پرون هغه راپورونه خبره شول خلیلزاد په کلکه رد کړل د دو طالب قمندانانو لخوا چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ یو توافق په نتیجه کې به امریکا د افغان ځواکونو له ملاتړه لاس اخلي او دغه راز طالبان بیا هم کولای شي چې په افغان ځواکونو باندې حملو ته دوام ورکړي. خلیلزاد دغه راپورونه په کلکه رد کړل.
غونډه خلاص شوه، پرون چې کله غونډه خلاص شوه د 12 بجې څو شېبې زه د طالب مشرانو سره ودرېدلم، همدغه پوښتنه مې وکړه او دوی ویل چې هغه راپور هم سم نو، اول به د هغوی څوک دي دا قمندانان او ځواب یې هم سم نو، څه ضرور چې داسې راپورونو ته سړی ځواب ورکړي.
خاورین صاحب، تاسو چې اوس هلته یاست له نږدې د دواړو پلاو له استازو سره ګورئ، څه ویل کیږي چې په نن سبا کې به کوم یو توافق حاصل شي کنه؟
هو، ډېر امیدوار دي دواړه لوري او خصوصا د طالبانو لوري چې ژر به اوسي.
ډېر مننه کور ودان د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال ایوب خاورینو چې د قطر پلازمېنې دوحه څخه چیرې چې د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ نهم پړاو خبرې دوام لري. د دې خبرو له وروستي جزئیاتو خبرولو نن هم په څو شېبو کې دا خبرې بیا پیلېدونکې دي. خو له بلې خوا د افغانستان د حکومت د سولې مرکچي پلاوي له طالبانو سره د سولې احتمالي خبرو لپاره هم چمتووالی نیسي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویل څو ورځې رئیس د غمرکچی پلاوی په خپلو کې د همغږي په مخه بوخت دي. د وزارت ویاند ویل په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ خبرو تر پای ته رسیدو وروسته به د غمرکچی پلاوی له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو کې برخه اخلي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د سولې 15 کسیز مرکچی پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره چمتووالی نیسي. په افغانستان کې د سولې وزارت وایي دغه مرکچی پلاوی د 4 ورځو راهیسې د یوې خپرونې په ترڅ کې په خپلو کې د ښه همغږۍ په خاطر سره بوخت دي. د دې وزارت ویاند ناجی انوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دې پروګرام موخه دا ده چې هغوی یعنی مرکچی پلاوی د سولې خبرو لپاره ښه چمتووالی ولري تر څو دوی هلته هغه ډول چې د افغانستان د حکومت او خلکو غوښتنه ده پر مخ ولاړ شي.
تر اوسه د 15 کسیزه پلاوی نوملړ نه اعلان شوی، خو ویل کیږي چې په دې خبرونه کې د ملکی خدمتونو او اصلاحاتو کمیسیون رئیس نادر نادری، د ولسی جرګې پخوانی غړي فوزی کوفی او د سولې علي شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم ګډون لري. افغان حکومت په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د نهم پړاو خبرو پایلو ته سترګې په لاره دی. د سولې وزارت وایند ناجیه انوري د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر کله چې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ نهم پړاو خبرې پای ته ورسیږي، افغان مرکچي پلاوی به له طالبانو سره وګوري. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي و چې د نهم پړاو خبرو وروسته به طالبان له افغان مرکچي پلاوی سره د یو طرف په توګه وګوري، نه د افغان دولت په استازیتوب. سهیل شاهین همداشان ویلي و چې تمه ده په نهم پړاو خبرو کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک وروسته شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
و امرودل چې په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاو ترمنځ نهم دور خبرې روانې دي، د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت له طالبانو سره په احتمالي بین الافغاني خبرو کې د ګډون کوونکي پلاوي غړو ته روزنه ورکوي. په همدې موضوع بیا هم خاطر پردیس د چارو له کتونکو احمد سعیدي سره مرکه کړې او په پیل کې د دغه 15 کسیز پلاوي د ترکیب په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
د شهر تاکید شوی د وزارت دولت سره په ورکشاپ کې دي، دومره زیات معلومات نه لرم، دومره اوریدلی چې هیئت تاکل شوی. اما یو تعداد سیاسیون مخور شخصیتونه اعتراض کړی چې دغه هیئت افغان شمول نه دي، همه شمول نه دي، موږ پکې باور نه لرو. تر هغه وخت پورې چې هیئت چې د افغانستان تاکل کېږي همه شمول نه وي، نتایج هم دغه کار نتایج هم دومره موثر و
بله. جناب سعیدی صاحب، دغه ټیم کولای شي چې دا اوس کوم ټیم باندې چې یا کوم مذاکراتي ټیم چې د حکومت له لوري ترتیب شوی دا 15 نفری، دغه ټیم کولای شي له طالبانو سره د افغان سولې په تړاو باندې خبرې وکړي؟ یا په بل معنا کدا پوښتنه ده، داسې وپوښتم چې طالبان غواړي له دغه ټیم سره کینی خبرو ته؟
طالبان د دولت سره، د حکومت سره نکینی، اما دغه هیئت چې د یو جناد طرف نه، د یو سیاست له طرف نه، یو ګوند طرف نه، د یو شخصیت له طرف نه لاش مشکل نه لري. نور جناګان هم دي، نور شخصیتونه هم په خپله مسکو کې هم لاره، دولت هم لاره، نور ځای هم لاره، نور درو تفید. اما دا چې نمایندګي د شورا د وزارت دولت د سوله وکي، طالبان په دې ادرس ته هغه سره مذاکره نه کوي.
بله سعیدی صاحب، په قطر کې هم مهاله نهم پړاو خبرې روانې دي د طالبانو امریکایانو لوري، او دلته افغان حکومت هم د یو ټیم د جوړېدو په حال کې دی چې یا جوړ شوی دی. څه فکر کوئ که چیرې د طالبانو د امریکایانو ترمنځ توافق لاسلیک کیږي او افغانان یا دغه ټیم سره طالبان نه کینی، نو دغه سوله ستاسو په نظر باندې یو افغاني سوله کیدی شي؟ بیا
دغه مذاکرات په قطر کې د آقای خلیزاد او طالبانو په مخ کې روان دي، دغه مذاکرات افغاني نه دي، ملی نه دي، د افغانستان د خلکو نمایندې نه دي، دغه مذاکرات د امریکایانو او طالبانو کې دي. بیا نه هر فیصله چلته کیږي، هر امضا چې کیږي، تر هغه پورې چې د افغانستان حکومت، دولت، خلکو، احزاب، مخور شخصیتونو په کې نقش ونه لري، دغه صلح شکننده وي، دوامدار و نه وي، بلکې یو کار کوي چې یوازې بیرغونه به تبدیل شي، جنگ به دامه پیدا کوي.
د چارو کتونکو احمد سعیدی و.
جنگ دولک سوله
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو لپی او استودیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري، او سم اقتصادي خبرونه خاطر پردیس اوروي.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست وې دروان کال ترپای په دې ولایت کې د 3.5 میلیون افغانیو پارزخت بزګرانو لپاره د اوبو د دریو کانالونو او شاوخوا اتیا کوچنیو بندونو چاري بشپړې شي. د دې ریاست رئیس حفیظ الله سعیدی د سې‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د انارو د تولید ښه کېدو لپاره د دغه ډول پروژو پلي کېدل ګټور تمامېدای شي.
د دې اکثریت پروژې تقریبا 80% خلاص شوې دي، او دغه 10% کارونه به هم خلاص شي په نږدې وختونو کې. نو د اوبو مهارولو کې دغه زمونږ ډېر لوی فعالیت دی. د ارغستان ولسوالۍ کې تر څو زمونږ دغه واټر ټیبل چې دی دغه راپورته شي،
په فراه ولایت کې سوداګر د نامنیو برېښنا او د کافي ځمکو له نشتون څخه خپلې جدي اندېښنې څرګندوي. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر حشمت الله نورزی د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت هر ځل د دغه ستونزو د حل لپاره ژمنې کړي خو عملي کړي نه دي.
حکومت محلی و حکومت مرکزی در این مورد گفته ما همیشه اتاق تجارت سرمایه گذاری صدای رسای سکتور خصوصی است. ما همیشه وقتی مشکلات را به حکومت محلی و حکومت مرکزی رسانده و اونا وعده های دادن که در قسمت آوردن برق دایی میگه که برق از وارداتی دایی برق میگه برق سولری اما متاسفانه تاثیل حال
د فراه ولایت سوداګر په داسې حال کې له دغه برخې اندېښنه ښیي چې له دې وړاندې هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې ویلي وو چې د حکومت نه پاملرنه دغه برخې ته په هیواد کې اقتصادي بحران رامنځته کولی شي او د کابل په شهزاده سرای کې د نورو آثارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ 15 پوله، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو پاوند څلور نوي افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ اویا پوله، زر ایرانی تومان و افغانی او زر پاکستانی کلدار 469 افغانی.
اقتصادی خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. اوسم یو نړیواله موضوع، ایران په مشروط ډول له امریکا سره خبرو ته چمتووالی ښودلی. د ایران ولسمشر حسن روحاني دغه څرګندونې وروسته له هغې کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون ویلي وو چې په مناسبو شرایطو سره آماده دی د ایران له ولسمشر سره وګوري او د دواړو هیوادونو پر لانجو خبرې وکړي. دا موضوع زما همکاري فریبا ظاهر تعقیب کړې په سټډیو کې را سره دی. فریبا جان، خبرونه ته ښه راغلاست. د ایران د ولسمشر شرط یا وړاندیز څه دی چې د امریکا له ولسمشر سره لیدو ته یې مطرح کړی دی؟
د ایران ولسمشر وایي تر هغو به له امریکا سره خبرې ونه کړي چې پر دې هېواد واشنګټن بندیزونه نه وي لرې سوي. دا خبره د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په یوې وینا کې وکړه چې د دې هېواد په دولتي تلویزیون کې په ژوندۍ بڼه خپرېده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون دوشنبه د فرانسې په بیاریت ښار کې د جی اووه هېوادونو په سرمشریزه کې روحاني یو عالي مذاکره کوونکی بللی وو او ویلي وو چې د مناسبو شرایطو په رامنځته کېدو سره به د ایران له ولسمشر سره وګوري. هغه همداراز زیاته کړه چې په څو اونیو کې له شغل روحاني سره لیدنه رښتینه ښکاري. د شغل ترامپ په خبره فکر کوي چې ولسمشر روحاني غواړي له ده سره وګوري. که څه هم د ایران ولسمشر د اګست په 16 د ولسمشر ترامپ د خبرو په دوام کې ویلي وو چې که وپوهیږي چې له یو کس سره لیدنه نتیجه لرلی سي نو مخ په ونه ګرځوي. د دې اشاره د امریکا د بندیزونو له کبله په ایران کې رامنځته شوی اقتصادي وضعیت ته، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. خو په نننۍ وینا کې حسن روحاني په ښکاره شرط کېښود چې لومړی باید امریکا اقدام وکړي او پر تهران د په وینا ټول غیر قانوني، غیر عادلانه او یو ارخیز بندیزونه لري کې به ایران خبرو ته چمتو کیږي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پرونیو خبرو په یوه برخه کې په دې هم ټینګار کړی و چې ایران نشي کولای اټومي وسله او بلاستیک یا لري وټن وشتونکو توغندي ولري. په دې اړه د ایران ولسمشر کوم عکس العمل ښودلی؟
بله، په دې اړه د ایران ولسمشر خپل پخوانی دریځ بیا تکرار کړ چې هیواد هیڅکله اټومي وسله نه غواړي. ایران تل ویلي چې اټومي پروګرام د سولیزو اهدافو لپاره دی. خو حسن روحاني نن زیاته کړې چې که ګټې خوندې نسی نو تهران به د 2015 کال اټومي تړون د ژمنو ماتولو ته دوام ورکړي. د ویلو دی چې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ وروستۍ لانجې هغه مهال ډېرې سوې چې امریکا په 2013 کال کې د ایران له اټومي تړونه ووتله او پر تهران یې لا ډېر بندیزونه ولګول. دغو بندیزونو د ایران اقتصاد ځپلی دی او حتی پر حکومت د ایران د خلکو غصې او انتقادونه یې راپارولی دي. دغه مسله د امریکا ولسمشر پرون هم یاد کړه او ویې ویل چې د ایران اقتصاد زیان لیدلی دی او زیاته وی چې دوی نه غواړي د ایران د خلکو دا وضعیت وویني، خو تر څنګه نه غواړي چې ایران اټومي وسله ولري. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د یو لړ ډیپلوماتیکو نوښتونو په ترڅ کې پرون هیله وښوده چې وکولای سي په راتلونکو اونیو کې د ترامپ او روحاني ترمنځ د خبرو زمینه برابره کړي.
بلې افریبا ظاهر، تاسو نه مننه که چیرې د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لیدنه وشي هغه به هم ښایي په نیویارک کې وي. په یوه میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله پیلېږي او حسن روحاني هم دې غونډې ته ورځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوري او اوسم د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوو. اکرام الله اکرام ته غوښ شو.
د کابل د نن ورځې ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو په اړه تبصری او مقالې خپرې کړې. مسیر ورځپاڼې خپله سرمقاله د سولې روانو هلو ځلو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د سولې لپاره د افغاني پلاوي برخلیک نامعلوم دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې ټاکل شوی د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د یوې ممکنه هوکړې نه وروسته بین الافغاني خبرې پیل شي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې افغان حکومت دغو خبرو ته 15 کسیز پلاوی ټاکلی خو دا لا معلومه نه ده چې غړي څوک دي. خو د سرمقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې چې په دې 15 کسیز پلاوی کې و حکومتي هواتۍ د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو او نورو اخشارو استازیتوب کوي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې حکومت هڅه کوي چې دغه پلاوی مشري د سولې په چارو کې د حکومت وزیر سلام رحیمي وکړي خو د پلاوی نورو غړو له دې پریکړې سره مخالفت کړی. ورځپاڼه لیکي که رښتیا هم د دغه پلاوي مشري حکومت په خپل لاس کې اخلي نو آیا طالبان به له دې پلاوي سره موافقه وکړي؟ سرمقاله لیکونکي لیکي وړاندې له دې طالبانو ویلي چې له حکومت سره د یو اړخ په توګه خبرې کوي نه د حکومت په توګه. د سرمقالې لیکوال غوښتنه کوي چې باید بین الافغاني خبرې جدي ونیول شي ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور که په بین الافغاني خبرو اترو کې ستونزې پیدا کیږي بدې پایلې به ولري. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي دي چې اختلافات باید یوې خواته کړل شي او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره یو اجماع رامنځته شي. سرمقاله لیکونکي لیکي یو شمېر سیاستوالو ورته ویلي چې حکومت هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره په 15 کسیز پلاوي کې داسې کسان شامل کړي چې د حکومت تر تاثیر لاندې وي او د سولې په خبرو کې د حکومت د مشرانو له ګټو دفاع وکړي. ورځپاڼه لیکي چې دغه کسانو ورته ویلي چې په همدې خاطر حکومت د دغه 15 کسیز پلاوي نمونه نه ښکاره کوي. د سرمقالي لیکوال غوښتنه کړې چې باید د حکومت مشران د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي او د سولې له رامنځته شوي فرصت ښه ګټه واخلي. او سرخط ورځپاڼې بیا د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه کړې. ورځپاڼې په دې اړه په یو ځانګړي مطلب کې لیکلي چې د جګړې ښکېلو اړخونو پر عامو خلکو اور بل کړی. د مطلب لیکوال لیکي چې په کابل کې د واده پر مراسمو له حملې رانیولې بیا د پکتیا په زرمت کې پر ملکیانو حمله او د غشان د لوګر وروستۍ پیښه چې له امله یې د یوې کورنۍ یو غړی ووژل شو او د ښځو او ماشومانو په ګډون نور ټپیان شول پر ولسي وګړو د جګړې د ښکېلو اړخونو له لورې د حملو بېلګې دي. د مطلب لیکوال وړاندې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنه د ډلې د مسول عزیز احمد تسل قول لیکلي چې روان اگست میاشت هم د تیرې جولای میاشتې په څیر د ملکیانو لپاره خونړی وه. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د سولې د خبرو سره هم مهاله د ملکیانو په نخښه کول دا په ډاګه کوي چې د جګړې ښکېل اړخونه سولې ته د رسېدو لپاره رښتینې اراده نه لري. لیکوال لیکي که پر ولسي وګړو حملې همداسې دوام پیدا کړي نو ناوړه پایلې به ولري.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنی اونیز خبرونه درته خبرو خو اوس په کندهار تلل شو. په کندهار کې بزګر او هټیوال خوښ دي چې سکل د خټکو او هندوانو فصلونو ښه حاصلات ورکړي دي. د خټکو او هندوانو کاروباریان وایي په دې ولایت کې خپلو حاصلاتو د پلورلو لپاره نسبتا بازارونه شته خو دوی د بندنیو مارکیټونو تر څنګ په کور دننه د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار د تازه میوو مارکیټونه سږ کال د نور میوو ترڅنګ د خټکیو او هندوانو له حاصلاتو ډک دي. ویل کیږي چې سږ کال د کندهار پر 40 هکتار ځمکه خټکی او هندواني کرل سوي چې دا د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی شي. د خټکیو او هندوانو کاروباریان وایي چې کندهار د خپلو حاصلاتو د پلور لپاره نسبتا ښه بازار لري خو دوی د خپلو حاصلاتو لپاره د باندنیو مارکیټونو ترڅنګ په کور دننه د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
خبر دا یو موټر ور پر دا غوړان غوړ چې ولاړ دی یو موټر به ورور په شپږ زره و زره یا ته در له زره غنو خرڅ دي اوس د خدای زړه د بو زره غنو څخه نیولې درې زره څلور زره پنځه زره غشب موټر خرڅ دي بالا خرڅ دي دا سبب دا غدي چې موږ د تنه یو خونې لرو او نه خارج ته لاندو چې دی یوس
مارکیټ کمزور دی د تزمر په دغه چې خرڅ کوم موټر کړیاو هغه تیر نه را جوړی قرارداد نهسته نږدې کاغه هم ولاړ شي ماج لږ ولاړ شي وایي ما دا واستول یو موټر به واستې میوه مې ډېره ده قرارداد نهسته.
پاکستان د جنوبی ولایتونو د تازه میوو تر ټولو نږدې او مناسب بازار بلل کیږي. دا مهال تر خټکیو او هندوانو وروسته په کندهار کې انګور حاصلات ته رسیدلي خو پاکستان مهال له افغانستان پر ورتلونکو تازه میوو دوه چنده مالیه لوړه کړې. د کندهار د سوداګرۍ خونی مسلمان وایي دغه هیواد هر کال د افغانستان د تازه میوو د فصل پر مهال افغان سوداګرو ته قصدي ستونزې جوړوي.
تیر کال د یو موټر ازن ټیکس شپږ زره شکر اتیا زره وسه وڅوکې دلې متاسفانه شش کال باید ووایي چې دوه لکه دوه څلوېښت زره څوکه دا کېږي. تازه میوه هغه شی ده چې په ډېر لږ مصارف چې پر ډېر څه قیمت یې دی نشي برداشتولی، هغه دی چې د مارکیټ سره رقابت نشي کولی.
چارواکي وایي د جنوبي ولایتونو په ځانګړي ډول د کندهار د تازه میوو د ضایعاتو د مخنیوي لپاره هڅه کوي چې د پاکستان پر ځای د سیمې نورو مارکیټونو ته لاره پیدا